السلام علیکم د آزادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 1400 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدلو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې خبر ورکړی چې نن به په بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان وردګو، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې واورې او بارانونه وورېږي. پرون له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د لندۍ په 3 او 4 د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په سیلبرونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړی ده چې د طالبانو استازی دې غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانونی په تهران کې په یوه غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د امریکا د روډ آیلند د پراویدنس ښار په براون پوهنتون کې یو وسلوال کس پرون مازدیګر 2 په ډزو ووژل او 8 نور یې سخت ټپیان کړل. د پراویدنس ښاروال برت سمایلی خبریالانو ته دا خبر تایید کړ. د فرانس پرس خبری آژانس د خبر له مخې سیمه ییزو چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ځکه بریدګر تر اوسه نه دی نیول شوی. چارواکو ویلی دي چې ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د 2 مضمونونو ازموینه واخیستل شي. د پوهنتون شاوخوا 12,000 محصلان لري. امنیتي چارواکو ویلی دي چې مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې. پرونۍ پیښه د امریکا په متحدو ایالتونو کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ډزو تازه نمونه ده. په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خنډ سره مخامخ دي. د بیلاروس حکومت د شنبه په ورځ وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنگټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو، د بشري حقونو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 123 تنه بندیان بخلی دي. په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکې الیس بیالاتسکی هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویل شوی دی چې په خوشي شویو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځ سره خپل اړیکې ورغوي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت د سهار په 9:30 د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه پرون بنګلادیش ته په 3 وبایلله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وباورئ چې د جرمني حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه په تمه و خبر ورکړی چې د دوی د منلو پروسه بنده شوې ده. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې په امریکا کې د سیاسي پناه د غوښتونکو بیا ارزونو دا کډوال اندېښمن کړي دي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې د ځینو سیمو اوسیدونکو وای د بست تاریخي کلا ته ورغلی سړک باید ورغول شي.
د سول سیزو رئیسی د بس د کلا د بزیدلی سړک ډیر د تخریب حالت کې دی. سیلانیان تګ و راتګ پر کوي ډیر په ستونزه کې دی.
د بیلاروس د حکومت د دې اعلان په اړه چې له لویدیځو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو په نیت یې لسګونه سیاسي بندیان خوشي کړي دي هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر منوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لنده یا قوس درویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. ورځو لومړی موضوع ته. هغه افغان کډوال چې د جرمني د کډوالو او حقوقي دوسیې ام آر ایل لري له دې هېواده یې د پناه غوښتنې د رد برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برېښنالیکونو کې چې د جرمني حکومت ور استولي دوی ته پرته له کوم دلیله خبر ورکړل شوی دی چې د منلو پروسه یې په بشپړ ډول بنده شوې ده. د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې غواړي په رسمي ډول د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوسمهال په پاکستان کې دېره دي.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ایل دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوې او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیایي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که این پروسه متوقف شده و
بیگاش به مکتبی میده و رسی چی پکی لیکل شی و دا پروسه پا بشپر دول در اول شوی او دا بهیر ستاسو لپاره پایده رسیده لیده. مکتب 15 وقت را کرل شوی چه پاکستان پیدو او لپاکستان نس مکتب جبریستن سمون
د ژوند په بایدای. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سوي او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
دیشب ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوی پروسه انتقال متوقف شد.
تیرش پا ما یو برخنالیک در لازه کرد چه ستاسو کیس نور نسیرل کیگی او دلیک پروسه بند شویده. تر طولو بنسطیز استون زده ده چه دی برخنالیک لطال لازه کولو روسته پولیس پا اسلام آباد و پیخوری کسو مل مستونونو او اغوزایون اطلاب تلیلی چه افغانان پا کجوند کوی او پردوی فشار راور چه جر تا جر خپل خونه یا استوگین زایونه پریک دی.
دا کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ایل دوسیه لرونکو ته لیږل سوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ایل کډوالۍ او حقوقي هغه قضیې دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیږد ژمنه یې ترلاسه کړې مګر د دوی د ننوتلو وروستۍ پروسه ځنډول سوي یا بیا یې کتنه سوي ده. دا کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 یو بنسټیزه پرېکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینهو ښځینهو د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پرېکړه په دې هېواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پرېکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمنی ولټم زونټاپ او رسمانی د معلوماتو مخې د طالبانو د وکمنې دورې حصے شاوخوا 1500 افغانان چې د خطر سره مخ ول پاکستان او جرمنی ته لیکل شوی دي. له دې سره په جرمنی کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته می میستر حصے د افغان کډوالو ته منلو او لیکلو پروسه څنګهول شوی ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول له دې هېواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تامه افغان کډوال جرمنی ته انتقال کړي، خو ظاهراً د کډوالو په اړه د دې هېواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو واورېدل چې هغه افغانان چې په پاکستان کې جرمنی ته د سیاسي پناه د تلو په تمه دي وایي چې د جرمنی حکومت دوی ته برېښنالیکونه استولي دي او په هغو کې ورته ویلي دي چې د دوی د منلو پروسه په جرمنی کې په بشپړ ډول بنده شوې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې په متحدو ایالاتونو کې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت د ارزونې په دې هېواد کې میشت زرګونه پناه غوښتونکي له سختې بې ثباتۍ او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د کمیټې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دا سیاستونه به ناوړه پایلې ولري. په امریکا کې د کډوالو د کیسونو د بیا کتنې پریکړې هغه افغان کډوال اندېښمن کړي دي چې له 2020 کال وروسته د هېواد ته کډوال شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت ویلي په دې هېواد کې د میشتو پناه غوښتونکو د قضیو بیا څېړل د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ساتنې لپاره مهم دي، د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت بیا ارزونه او د غراز د پناه غوښتونکو د قضیو ځنډول په دې هېواد کې د میشتو زرګونه پناه غوښتونکو او منل شویو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. دې کمیټې د جمعې پورې د ډسمبر 12 په یو اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو کې د دې سیاستونو د ویجاړونکو پایلو شاهدان دي. IRC ویلي د دې کمیټې د لسګونه مراجعینو چې د افغانستان، برونډي، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ارتیرا، ایران، میانمار، سودان، اوکراین او وینزویلا اصلي اوسیدونکي دي، د تابعیت غوښتنې گرین کارتونه او د تابعیت غوښتنې مرکې په ناڅاپي ډول پرته له وزارت څخه لغوه شوي دي. په اعلامیه کې همدارد ویل شوي چې دغه تګلارو بیا تطبیق د دوی د راتلونکي په اړه جدي ناڅرګندتیا رامنځته کړې او ښایي هغوی ته دې ته اړ کړي چې یو ځل بیا د پناه غوښتنې د شرایطو د ثبوت لپاره د خپل ژوند تر ټولو سخت او دردونکي تجربې بیان کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې دغه راز ویلي د دوی کارکوونکي هڅه کوي اندېښمن پناه غوښتونکي آرام کړي او هغوی د نویو او روحي زیان رسوونکو قانوني بهیرونو لپاره چمتو کړي، خو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. د IRC د بیان لمخې د ادارې تر اوسه یوازې له 300 څخه زیاتو میشتو کډوالو د افغان ځانګړو کډوالۍ ویزو عیسایي لرونکو پناه غوښتونکو او نورو مراجعینو ته خدمات وړاندې کړي. هغه کسان چې ښایي د وضعیت د بیا ټاکنې له لوړو لګښتونو د ګډوډۍ ډکو بهیرونو سره مخ شي. د امریکا د حکومت دې پریکړو حق افغان پناه غوښتونکي هم اندېښمن کړي چې په امریکا کې د گرین کارت ترلاسه کولو او د پناه غوښتنې د نورو پړاوونو په تمه دي. یو افغان مېرمن چې پورستي یو کلونو کې امریکا ته تللې او د اسنادو بهیر لا بشپړ شوی نه دی، د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط آزادۍ راډیو ته ویل:
ما از وقتی که امریکا آمدیم تا هنوز اسناد خود به شمول گرین کارت نگرفتیم. پس از اینکه حکومت امریکا قوانین سختگیرانه خود را برابر افغانها پیش گرفته، ما به شدت نگران آینده خود هستیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
یو بل افغان چې نږدې یو کال وړاندې امریکا ته تللی او نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط آزادۍ راډیو ته وویل: دی وایي په افغانستان کې ژوند موږ ته ډېر سخت شوی و، نو امریکا ته راغلو. زموږ د پناه غوښتنې اسناد لا تر اوسه هم په جریان کې دي. که گرین کارت رانه کړي زموږ لپاره به ستونزې ډېرې شي. دلته ټول افغانان اندېښمن دي. که گرین کارت ورنه کړي د کار اجازه هم نه ورکوي او ستونزې به زیاتې شي. د روان 2015 کال د نومبر په وروستیو کې په واشنگټن DC کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوه عسکرو د یو تورن افغان له لوري تر برید وروسته د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د اندېښنې وړ هېوادونو د وګړو د گرین کارتونو یا دایمي اقامت بیا کتنه به په بشپړ او جدي ډول ترسره شي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو ادارې مشر جوزف اډلو د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې دا پریکړه له یادې پیښې وروسته او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه شوې. نوموړي ویلي دا بیا کتنه د هغو ټولو گرین کارت لرونکو کسانو لپاره وی چې د ټرمپ د حکومت له لوري د اندېښنې وړ هېوادونو په توګه پیژندل شوي. په دې هېوادونو کې افغانستان، کیوبا، هایټي، ایران، سومالیا او وینزویلا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا له دې برید وروسته چې د رحمان الله لکنډوال په نوم یو افغان وګړی پرې تورن شوی اعلان کړی چې د افغان پاسپورټ لرونکو لپاره د ویزو ورکړه سمدستي درول شوی. د دې وزارت په هغه اعلامیه کې چې د نومبر په 9 په ایکس پاڼه خپره کړې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت او عوامه خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه افغانان چې شاوخوا شل کاله له امریکا سره په افغانستان کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته انتقال شوي، خو ډېری لا هم په دې هیواد کې د استوګنی بشپړ قانوني اسناد نه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
زموږ غاغله آزادی رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاتې دقیقو کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د بوست د کلا شاوخوا خلک اوسیدونکي خلک وایي چې د کلا ته ورغلی سړک باید ورغول شي، ځکه نه یوازې د سیمې اوسیدونکي بلکې سیلانیان پر دې لاره تګ راتګ کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس حکومت د شنبې په ورځ چې د دسمبر 13 وه وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنگټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو د بشري حقونو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 130 تنه بندیان بخښلي دي. په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکې الیس بیالاتسکي هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، ویل شوي دي چې په خوشي شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځو هیوادونو سره خپل اړیکې ورغوي. د بیلاروس لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي جان کول پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې اقدام هرکلی وکړ او وی ویل چې د ولسمشر ټرمپ د مشرتابه له برکته بیلاروس نور سیاسي بندیان خوشی کړل. کول دا د امریکا او بیلاروس په اړیکو کې یو مهم ګام وباله. کول رویټرز خبری آژانس ته په جلا څرګندونو کې ویل امکان لري پر روانو میاشتو کې په بیلاروس کې نور بندیان هم خوشی شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیلاروس د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل پر مهال له روسیې سره د همکارۍ په نتیجه کې د لویدیز له بندیزونو سره مخامخ شو. د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په څو پړاوونو کې سیاسي بندیان خوشی کړي دي، خو ویل کېږي چې لا هم سلګونه نور کسان چې په سیاسي بندیانو کې شمیرل کېږي د دې هیواد په زندانونو کې پراته دي. د بیلاروس د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا یوه استازي زیانیس کوچنسکي وویل ټول هغه سیاسي بندیان چې د دسمبر په 13 خوشې شول خوندي دي او له بیلاروس څخه وتلي دي. اوکراینی چارواکو ویل چې له خوشې شویو بندیانو څخه 114 تنه هغه هیواد ته رسیدلي. ویل شوي چې 9 تنه نور لیتوانیا ته تللي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي دي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستانه 813 تنه د افغانانو کورنۍ چې د غړو شمیر یې 4300 کسانو ته رسېده هیواد ته ستنې شوي دي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لا لوړاندې په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمېر افغانانو د اړتیا د ډېرېدو راپورونه ورکول شوي. له پاکستان او ایرانه تازه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا بېکاري او له بله خوا د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوسمهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
منګه دل یوانو غواړو د منګه مشکل تبه توجه کی او دغه سرپناه را پیدا کی خلک دغه خلکې د جدال ته هیڅ سم نه لري نمزکه لري نه جائیداد لري هیڅ څه د خدای نه لري په خاورو کې پراته دي دغه تپوسنیک باید دغه تپوس شي
اخوا په تورخم خرګوټی کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمیر تازه ستنه شوی افغانان د غلطه د سانتیاو د نشټون خبره کوي یو مېرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وايي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډیره د خو لازم امرسته ورسره نه ده شوی
موږ 15 شپې کې د ملغم چانه د خبر نه خپل وو هغه چې کم روپۍ وا په قرض پور باندې هغه موږ راخېسته او هغه موږ نه یو لګي دی یو لګي وړم مریضان د غون زکام یخنی دي شینوالې دې په دې رقم باندې دي
دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوي کمپ مسؤلینو ویلي چې ستنو شویو کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیاوې برابرې شوي په همدې حال کې له ایرانه تازه یو ستون شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنډمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیانې هم ناروغان شوي دي
کلینیک وجود نداره
دی وایي دلته روغتیایي کلینیک نشته ماشومان ټول ناروغان دي نه پوهیږو چېرته یو خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو ژوند مو په ډېرې سختۍ تېرېږي دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلې تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتې ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي تازه د ډسمبر په 12 له ایران او پاکستان 810 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسیده په خپل خوښه او په جبري ډول ستنې شوې که څه هم د دې کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې له راستنو شوي کورنۍ سره یو لړ مرستې شوي خو افغانستان ته تازه ستانه شوي کډوال تر ډېره له اقتصادي ستونزو شکایت کوي ستانه شوي افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار لمخه د بېوزلۍ او بیکاری راپورونه خپاره شوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري دغه ادارې په خپل راپور کې د خړو د نامنۍ پاړان د ښنه خودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت د خړو نامنۍ د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه زلزلې سیلابونه او بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه لای نو ما د آزادې راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر من اوریدونکو شی بورست تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو هلمندیان د بس د بوست د کلا لورته د غزیدلی سړک د رغیدنې هیله لري د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا کې دا ډبرین سړک ورغول شي نو د بوست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتک زیات شي د سیمې د اوسیدونکو په وینا د سړک ویجاړېدو په نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي
بوست کلاش ته خو سړک ورته نشته سیلانیان به څنګه ورشي د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي دې کلا ته د غزیدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي هغه چې اوس په بشپړ ډول د له منځه تللو په حال کې دی او طالب سیمه ییز مسؤلین یې په اړه غلي د بوست کلا سیمې اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستی شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بوست کلا ته د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راځي خو بدبختانه د سول سیزو رئیسی د بوس د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب حالات کې دی سیلانیان ته ګوراتک پر کوي ډیر پستونځ کې دی خونه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه هم دارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
ښاغلی بستی وایي دا مهال په نورو ورځو کې په لسګونه خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بست کلا لیدو ته ورځي، چې د هلمند اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي. د سیمې بل اوسیدونکی او خبریال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وایي کله رسموي بست کلا ته به د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي او د سیمې د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړېږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه په اوسني وخت ورغول شو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلایبست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري اداراته ورغی.
که څه هم د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیرالله خیرخا بست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې وه چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي، خو لا نه دی رغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بست کلا د افغانستان له لرغونو آبدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزی د بست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بست کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بست تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزښت لږ تر لږ 3000 کاله شاته ځي. دا سیمه یو وخت ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهد پاتې شو. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده، چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بست کلا ته، چې دا یو تاریخي کلا ده، د دولتي چارواکو د خوا څخه توجه وسي او دغه کوم ځایونه چې بست کلا کې دننه دي، وتاکونه دي او شاوخوا دیوال دي او د دې د جوړولو چارې پیل شي.
د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړې وې، خو خپل هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لجمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکو وایي د بست کلا په ډبرین وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشي، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي هم تکرا تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبره ده د موږ زړه پکت کولو نه پاره کې ما زمیره روان ده. هوا ډیره سړی دی. د کوټي بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کاختی د لرګي نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا وی ته سړی ده. مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو می آشتی کیری چه پاکستان و افغانستان تا مجر راگه دی ایچ کومک و ایچ دغا دو حکومت تخواد سن را سو کیری که تد از مرز راک پور که نه یو کار سه یو شای نست دلت. دا شپه رو می آشتی کیری بس پگو چورا آریانی نمی اولس زن را نجده که این حکومت هر کار دلت پا بایستو دی روزانه پا بایستو دی تد از مرز راک تریو زای ورسوی
زما حبیبالله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام که د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډېر به ښه وي.